لهغه ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واوري. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال ابولید اخر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال ښاغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثاله اخیستې، یا مې د ناول سره اخیستې، یا مې د لنډو کیسو څخه اخیستې.
کیسه هم لرو.
د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کېدو وه.
که تر پایه راسره وي یو شمېر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ده. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په ځینو کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر ته لار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو اونۍ کې په شعر کره کتنه، په بل اونۍ کې په نثر کره کتنه، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر غونډې له شاوخوا د میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بدې اغېز به وي، ځکه چې وروسته حالاتو کې تحولات سره سم ډلې ډلې بعضي فرهنګیان د هېواد نه ووتل، خارجي هېوادو ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امیده کېږو؟ نور ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یو غونډه وکړه، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پیښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسان برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د 150 سلوي خونه وړي. او د بختې خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې وویلو، او که بل هر سمت شاعرۍ په سمت کې دیو تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان و.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورځي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران، لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلیکي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره دا ترکیبونه نوې فکرونه هر برخه کې دوی ملاتړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره ل لیکوال او شاعران غوړي چې لمانوي او مادي پلو د دې غونډو ملاتړ وکړي.
سخت جمود چې کوم په دغه روسي کې سمات شوې ده او په هواد کې یو شمېر بهیرونو چې له ډلې یو هم ختی زدګي بهیر د خپل ناس کې کل کړي دی او هر اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار داده چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایه شي، ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یوه غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي، طبعا مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څو غواړي او په لاس کې دي سنۍ، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بیلابیلو ولایتونو کې که چېرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي، ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان یې د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګه کېدو یو علت شاید وي چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډوال شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسګونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلی نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي، کله ناکله جوړې شي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاع او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاع او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د روزګان ولایت د اطلاع او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه را ته مساعده شوې ده، کده مشاعرو ته ورتګ وي الحمدلله امنیت تأمین دي، هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدي کوم، هغه سهولتونه ورته برابر کوم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په شکران غشتي وه. هغوی په خپل شعرونو سره د ادب د مینوالو تند خړو بکړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وجل د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلی کی کارنامه ساده اتل ظلمو.
ای جانان سبا درت وایم داس میانان ولک زاوته
زمرد کلی سما ور گنہگار، دل ته چنار دل ته نشکر گنہگار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتی.
د مشاعری په ورستی برخه کې دنیا علم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړي او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر تر سره کېدو ټینګار وکړ. د همدار ازویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قران او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نه داوی چې دا شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکي، دا هو به هو عبادت دی محترم مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر جوړان دی هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره تر سره سوې وه چې په شکی زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د دې ازادي رادیو ادبي مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاد شوه چې په افغانستان کې د نن د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تتللی دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم درس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې وشوي. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولای شي؟ په فرانسه کې لمیش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې دا هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک یې کولی شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو. کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنی ژباړې وکړي. کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي. په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغه راز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېر کم تقریبا یعنی کم ژباړې کړې دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به را ژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرزن په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید را وژباړي.
د افغانانو لپاره مهم دي کې د افغانانو لپاره جالب دي اتمن، او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو لپاره بهترین عذر دا ده چې سړی وایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بڼه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هیڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نشباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم هغه د افغانستان اثرات دي، د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت یې څه بولې؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی هغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیک کوي کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره راګرځوي، او دغه خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه زده کولی شي، نه په خپل افغانان څه لري.
استاد منلی، که مثلا عام افغانانو تراش، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوې عوام عادي خلکو جنوې د غنیو د جوسو د ایستلو ماشين وطن تراور، هغه افغانان چې بازګران و ویران ته ولاړل، لې خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره اوسب سرکار لري، د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اغیز نه دی اخیسته په خپل لیکنو کې؟
نه نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لري کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لري کوي، او د زوړو ترمنځ د ځینې لار وکړه.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوی موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډیر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې په سندې ګرځې دي چې لومړی اروپای واقعیتونه درک کړي او بیا خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپای واقعیتونه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هغه کې محدود پاتې شوي دي او مختلف نوتی او خپل فرهنګ ته د انتقال لپاره په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپل خلکو سره پرې خبرې وکړي شي. نو داسې یو ډول لار ترې ورکه ده د دوی نه هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده دا دواړه صحنې سره ارتباط دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دای چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې، امریکایي کې ژوند کوي، هلته لږ ژبې سره آشنا دي، خو دغه ادبیات نه لولي چې اثر پیوږي.
نو د ادبیات نه لسته لکه عام دغه چې دې ټول سره آشنا دي ورته خپل نه دي، دا ټول سره کړي نه دي، دې ټول نه په مسل نه ورنه نوتی دي، فقط دې ټول کې ژوند کړي دي او ژوند دې د څه ورته چې ورځي شپکړي او شپې سبا کړي دي. نو په دې سره ته کې د فرهنګ د وجه د پاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د وجه د پاره باید سړی په یو فرهنګ ورننه وځي، هغه خپل کاندي او بیا چې خپل خپل خلکو ته منتقل کړي. دا کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې وړي.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واخنه تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې وختونه پردي دي، نه د خپل خلکو په درد خوري او نه د بل چا په درد.
له شاغله منلي په مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکټونکو یو وړاندیز دی چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهور لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سموي. نړیوال ډرامې هم ډېری کم شپړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له شاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څنګه.
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یو اړې عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا د یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې د څه ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخصري، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخصري، یعنی د ناول سره راخصري، یعنی د لوند کیسو څخه راخصري، دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړی.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شای دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج لټکی پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړی برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامې لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ساس په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوي؟
نو دا خبره عمومي ځاپر اگر سم نه ده څلې د اوج څخه شروع کی، دا خبره د تیاتر پر ځمه کې ده. د تیاتر پر ځمه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سم نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کېږي او په اوج سره پای ته رسېږي. نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې رهبر.
یعنی تاسو وبخښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مجله راوړې دي او د تیاتر په برخه کې هم پر داسې برخو لږېدلی چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستاسو د خلک خوښي ډېر مؤثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله دا یوازې په تیاتر کې ډېر مؤثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط، د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کره کتونکي دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکي پیښې کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړوي، دا مسله څرنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتر وي، هغه که تلویزیونی که ډرامه وي، نو دا یو عیب بدل کېږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایجو ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پوره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په مسلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا میاشت وخت لګېږي. بس په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي اورېدونکي به سم تعجل کړي. دا دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب، وبخښئ، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي وایي لخته وایي او تمخته په پاڼه کې وي.
بخي ما کتاب پر دوه برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکی برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدلې، نو لیکوال به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکی برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامې لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي کوي، چا ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، ته رادیو ته لیکي، یعنې دا سکریپت فرق کوي، ډایلاګونه فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات فرق کوي، او کې د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو کې تاسو وګورئ دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز به نه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغونې حالت، دا باید ولیکي په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده. هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تلل. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنې لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. اما خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه شته هم، اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن، مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلي کې دا سړی غمجن دی، بېلې چې خبرې وکړي نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه رالنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بېخي د پایل منځ او پای سره بېخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي، پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څرنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا دغه ډرامې د لیکلو دغه عملي پړاوونو مهدف دي او دغه داستاني؟
نه نه، په خپل ډرامه د خپل ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایل او پای او منځ ته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده.
او دا ډیره ضروری ده. یعنی زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چلنوم یا رادیو اورم، زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي، نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي، هغه هغه اوج دی، کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېده چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېر اوږده شوې. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده، باید ډېر ژر رالنډه شي او ختمه شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوې دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی، دغه پړاوونه ښه نه دي وډلي په ترتیب سره. یې دقت نه دی،
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ ترڅنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومه فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اثر په پښتو کې باس نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سیمر پرې وایو، یعنی هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډه ډرامه د لیکوال کولی شي په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیش په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله، شپېته کاله، اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیش باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا نه دی اوس دېرش کاله کېږي چلیږي، نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیشې د ده یاداشت دی کې د اولې ورځې څخه، بیا د ده څه دغه کرکټرونو دا پیشې ګډولي کېږي. مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې وده توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې، نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د ده څخه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې، یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی، هر څه چې برده باندې تېر شوي دي، دا یې ډېر په تفصیل لو ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پیښه ورته راغله، په ژمي کې دا ورته راغله، دا ناروغي باندې تېر شول. یې دی سپین زر دی اوس، یعنی هغه په سوم د راډیو ده، خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دی اوس دنګر شوی دی، دی اوس ژره سپینه ده، دی اوس کمزوري شوی دی، دی اوس امساره دی. دا دی نو چې یو څوک په ډرامه کې دی خلک پوښتنه چې دا سړی زوړ شو، بډا شو، دا بیا وکاله شو، نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی، یا که څوک په پیښه کې ورن شو بیا خو هغه ډریور کولی نه شو. نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشت.
شغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو، خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو، ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنګ نه بود مثل ګل فروشي. واقعیت
د کتاب پلورنې کاروبار بې خونده سوی و. په هیواد کې د بیکارۍ له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعې لپاره کتابونه واخلي، او تر څنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو ګل فروشي جوړه کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم روزا بسار دا صفات اجتماعی، صفات مجازی
په وسنی اثر کې
انټرنیټ او خواله رسنیو خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړی دي او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعه فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعه فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل،
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي،
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هیواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم او ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دیشمنی پاړه راپور خپور کړو، لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، مالو مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنی کور تر ډیره حد پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسیدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیری برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمد شاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامل ځای دی، دغه د پریکړو ځای، دغه د مطالعې ځای او دغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا بابا ته امر کوي او دی باید عملی کی. په یاد کور کې د ارواشاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سم اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا دغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته غو نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل ده دا چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي. شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور 300 کال تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارات په اتک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روخاله ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې نو دا کور د ورسي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مشوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربان وګرځو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچيري دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانان راځي، دلمن دوم راځي، مثال د کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، هغه چیز بس منظم مزم سال سپادې زور تناسب سیلانیان چرای سرای ګور ډېر خوشاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال د خیر سره په دا وس امارات کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برابر سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړۍ دوه سبم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دون خوشاله سي چې چوپیسه ورکه کم دون خوشاله کیږي کله د سرای چوي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدیارتي لري.
طالبان وشمنه کړی دی چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانی مانی په څیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورځي، خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رغوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوال عابد سپوشمۍ لاند اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لې شلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي، لګلري یو پلورنځي هم ښکاری، خلق نشم صحیح کولای، خو زیړه چتری وینم چې پری ولاړه ده. دوه ساعت کیږي چې د کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهار زړه ډک دی، هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم. که لږ پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل مې راواخیست، خو نه پوهیدم چیرته لاړه شم. بایسکل می لزان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغه زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم. آیس کریم یې جوړ کړی و. لما مخ کې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و. لاسونه یې خولې ته نیولي و. د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیس کریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډیره لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پوره کېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې؟ چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې؟ چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې؟ همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت، ځمکه، ونې، پاڼې، لارې، کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نشو ښه کولی. دمې ته ناسته وم. آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندي، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم. پوهېدم چې سبا ته به یو څه ښایم.
همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدي وي.